په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې شوې دي. د شاهین بنیرم او د مشال لیډو په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې به واورئ نوموړی قبایلي مشر او پخوانی وفاقي وزیر ملک وارث خان افریدی په وسلوال برید کې وژل شوی دی. سپریم کورټ د آی اس آی پر ضد د اصغر خان د مقدمې د اورېدو پیل کړی دی. او په د امریکې د خارجه چارو د وزارت لخوا یوې پاکستانی مرمنې ته د ټولو نه د بہادر ښځې ایوارډ ورکړل شوی دی. په دغه اړه راپورونه لرو. لومبي ورزو اسرار الله مومن ته چې د دې خبرونه وو.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د اورګي ایجنسی یو قبایلی مشر ملک وارث خان وجل شوی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د اصغر خان د کیس اورېدنه وشوه. او نړیوالو طاقتونو په ایران ټینګار کړی چې د دغه هیواد د اټمي پروګرام په حق لا په وړاندیز شوو خبرو کې په جدي توګه داخل شي.
اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اورګزی ایجنسی یو قبایلی مشر ملک وارث خان د ایجنسی په پیروز خیلو سیمه کې یو ناڅرګند تن په ډزو وجلې دی. په دې پیښه کې د ملک وارث خان درې ملګري هم جوبل شوي دي. وجونکي ځان په چونکو توکو سره الوزولې دي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د پخوانی ایئر مارشل اصغر خان لخوا د دغه هیواد د استخباراتي ادارې پر ضد د کیس اورېدنه وشوه. اصغر خان په خپل کیس کې موقف خپل کړی چې په 1990 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې ځنو سیاستوالو ته د پیپلز پارټۍ پر ضد په انتخاباتو کې پیسې ورکړې وې. د دې مقدمې اورېدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ کوله. سپریم کورټ ته په خپله وینا کې د پوځ پخوانی مشر جنرل میرزا اسلم بیگ وویلې هغه چې څه هم کړي وو د پخوانی ولسمشر غلام اسحاق خان په وینا یې کړی وو. نوموړي زیاته کړې چې عدالت دې د آی اس آی سیاسي اړخ ختم کړي. پاکستان ویلي دي د بلوچستان معامله د دوی کورنۍ مسله ده او له هیچا سره د اختیار نشته چې د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط ویلي له هغوی سره ټولو متعلقه هیوادونو ژمنه کړې چې دوی به خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي.
We have made demarches to the relevant governments, to the relevant countries.
موږ د متعلقه ملکونو او حکومتونو په وړاندې په دې خبره احتجاج کړی دی او هغوی موږ ته دا باور راکړی دی چې دا هغوی ځمکه به کله هم د پاکستان پر ضد استعمال اجازت نه ورکړي کیږي. او زه دا هم ویل غواړم چې تیر اونۍ موږ اسلام آباد کې د سویزرلینډ سفیر ته هم خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. موږ پوره مطمئن یو چې داسې څه خبره نشته ځکه چې دا د پاکستان کورنۍ معامله ده او په کور دننه به حل شي. د دې لپاره چې کوم ضروري ګامونه وي هغه پاکستان په خپل پورته کوي.
عبدالباسط زیاته کړې چې سیمه د یو بل جنگ توان نه لري او هغه هیله مند دی چې د ایران لانجه به هم د خبرو اترو د لارې هواره شي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړی چې د سویزرلینډ حکومت ته د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د درغلیو مقدمې بیا پرانستلو په اړه خط ولیکي. سپریم کورټ حکومت ته په حکم د عمل کولو لپاره د دو هفتو مهلت ورکړی. د ولسمشر زرداري د درغلیو د مقدمو بیا پرانستل د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني پر ضد د توهین عدالت د مقدمې مرکز دی. سپریم کورټ تیره میاشت په ګیلاني د سویزرلینډ حکومت ته د خط نه لیکلو له کبله فرد جرم لګولی وو. کچري وزیر اعظم ملزم ثابت شي نو د قید سزا ورته کیدی شي او د څوکۍ څخه هم لرې کیدی شي. د جنوبي وزیرستان په سپینا سیمه کې ناڅرګند کسانو د یو سرکاري طبي مرکز ودانۍ ته اور اچولې چې له کبله یې د مرکز دننه د لکونو روپو سامان سوځېدلې دی. د نومنو خودلو په شرط یو چارواکي مشال لري ته ویل چې په دې پیښه کې د ویانې فرنیچر او نور سامان په مکمله توګه سوځېدلې دی. یاد دی چې لس ورځې وړاندې هم په دې سیمه کې د قومي اسمبلۍ د غړي عبدالملک ذاتی یو طبي مرکز هم ناڅرګند کسانو په اور سوځولې وو. د خیبر پختونخوا په اف ار لکی مروه سیمه کې ناڅرګند وسلوالو څلور کسان تختولې دي. په تختول شو کسانو کې دوی د یوې غیر حکومتي ادارې سستینیبل ډیولپمنټ پروګرام کارکونکي او یو د خاصدار ځواک غړي دي. د اف ار پولیټیکل انتظامی یو چارواکي ګلزار داوود د دې پیښې پخلی کړي او ویلي دي چې اف ار چې اف آی آر درج کړی شوی او پلټنې روانې دي. نوموړي زیاته کړې چې پولیټیکل انتظامی او قبایلي جرګې د تختول شو کسانو د خوشی کولو په پروسه کې پرمختګ کړی. تر دې دمه چا د دې پیښې پلا پر غاړه نه ده اخیستې. پاکستانی چارواکو د اوسامه بن لادن په دریو میرمنو پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخليدو مقدمه درج کړې. د پاکستان د کورنو چارو فقیه وزیر رحمان ملک ویلي د اوسامه دغه میرمنې پاکستان ته په غیر قانوني توګه ورننوتې وي او اوسامه سره په پټاباد ښار کې په پټه په یو کمپاؤنډ کې اوسېدلې.
پماشومانو باندې سمقدمه نشته او که هغوی غواړي نو هغوی تلیشي. خدا د دې ماشومانو په میاندو اړتیا لري چې هغوی پریږدي کنه، او د لویو کسانو چاته چې معلومه وا چې قانون څه شی دی د هغوی خلاف مقدمه روانه ده، او دا مقدمه په عدالت کې ده، او چې هر څه فیصله راغله هغه به ټیک وي.
تیر کال د مئی په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په یوه کاروای کې د اوسامه د وژنې وروسته د دغه میرمنو لس ماشومان هم په قبضه کې اخیستل شوي وو. امریکا د خیبر پختونخوا د دې روسیدون کې شاد بیگم او د کندهار ولایت مریم دوریانی په شمول د نړۍ لسو میرمنو ته د همت او د بهادرۍ کلنۍ جایزې ورکړې. شاد بیگم په خیبر پختونخوا کې د خپل ادارې له لارې د ښځو لپاره کار کوي، او مریم دوریانی د کندهار د ولایتي شورا غړې ده او په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو ریډیو چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن شاد بیگم او مریم دوریانی د خپل کار لپاره وستایلي، او هغوی ته یې د جایزو د ورکولو پر مهال وویل:
شاد چې د انجمن بهبودی خواتین تالاش مشره د پاکستان د خزو د سیاسي او اقتصادي حقوقو د دفاع ستاد زړورې مبارزې او بیوسا او زپل شو ته د قوت ور بخل استاد کار لپاره استا مننه.
په جایزه غستونکو کې د سعودي عرب، سودان، لیبیا، ترکی، برما، برازیل، مالدیب او کولمبیا میرمنی هم شامل دي. او اخیری خبردارې چې نړیوالو طاقتونو په ایران ټینګار کړی چې لمخ کې شرطونو نه بغیر دغه هیواد د اټمي پروګرام په حق لا په وړاندیز شو خبرو کې په جدي توګه داخل شي. دا اتر دی محاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې سره لم مومن وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د نور راپورونو تر څنګ د غ راپورونه هم واره. نوموړی قبایلی مشر او پخوانی وفاقي وزیر ملک وارث خان افریدی په وسلوال برید کې وجل شوی دی. سپریم کورٹ د استخباراتي ادارې ایس آی پر ضد د اصغر خان د مقدمې اورېدنه کړې ده. یو قانوني کارپو وای
ډېره درسته اوس هم کوشي سپریم کورٹ د کې دا فیصله ورکړي، نو ولس ته، عوام ته، پاکستان نظام ته به ډېره فایده وشي.
د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ پر ضد مقدمه درج کړې ده.
جو بچیاں بھی ہیں
ان پماشومان باندے سمقدمہ نشتا، او کو ہغوی غواڑی نو ہغوی تلیشی، او د لویو کسانو خلاف مقدمہ روانہ دا.
قامی او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، او زمنګا ونی زخ پرونه پام کوا به هم اوره ترپای پوری د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمونږ غړو بیا راپور ته. نوموړې قبایلی مشر او پخوانی وفاقي وزیر ملک وارث خان افریدی په وسلوال برید کې وژل شوې دي. دا وخت د سیمینار سره زمونږ همکار د ټلیفون په کرخه دي، دغینه تازه تفصيلات اخلو. ملګری، دغه پیښه تفصيلات څه دي او تازه صورتحال څه دي؟
بالکل، اول خو زه وایم چې دا ملک ورثان چې دی، دا ملک ورثان دی، دا د سریخیل قوم سره تعلق لري، او په سریخیلو کې نن یو وطنوال بریج کې مشر دی. دا کې چې تصدیق کې پولیټیکل انتظامیه موکرلو، خو لا تر اوسه د دې په اړه خپل څه نه دی اخیستی. دا ملک ورثان او دی ملک ورثان چې کوم دی، دا د سریخیل او سریخیلو ملا لږیږي دې ته راغلی، او د جمعې لمونځ نه مخکې یو هغې چې دی په ورځو باندې وویشتلو، د دې نه وروسته امنیتي ځواکونو د دې وروسته وکړله، او ځواکونه وایي هلته نه راپورونه وایي چې دغه کس خپل ځان په بم سره والوزولو، خو بیا دې نه پس دې زخمي شولو، او د زخمي کېدو نه پس دا مشو امنیتي ځواکونو هلته چې کوم مونږ پولیټیکل انتظامي سره خبرې وشولې، نو هغوی دا وویلو چې دا کس خو مړ شوی دی، خو د دې په اړه چې دې نور پلټنې روانې دي. د دې نه علاوه سیمینار کې مونږ چې کله هلته خلکو سره خبرې وشولې، نو هغوی دا وویلو چې ملک وارث خان افریدی د خپل خاندان ته ورکړی دی، پولیټیکل انتظامیه ورکړی دی، او د دې جنازه چې دا به نن د سریخیلو په قبرستان کې کیږي 15 بجې. دا پولیټیکل انتظامیه چې دا کنفرم کړی دی چې دا ملک وارث خان دا مړ شوی دی. ملک وارث خان افریدی چې دی، دا د سریخیل قوم سره تعلق لري، او د دې نه مخکې هم د دې د خاندان څلور کسان په وسلوال بیت کې وژل شوي دي او دې ته د امن په سلسله کې یو نشان امتیاز هم ملو شوی دی او دا د سیمې د امن لښکر مشر هم و.
ښه طارق لږ وضاحت به وکړې تا په سر کې زما لږ اصلاح وکړه که زه غلط یم دوباره ما ټیک کړه. دا هماغه ملک ورس خان افریدی دی کوم چې وفاقي وزیر پاتې شوی دی کوم چې د یوې قبایلي جرګې مشر دی او د امن دپاره یې هلې ځلې کولې.
نا دا دا ملک ورس خان چې دا د فیروزخیل قوم او د فیروزخیل او د فیروزخیل قوم د دې مشر او د دا د کوزی قوم ایجنسی او کوزی او د ایجنسی فیروزخیل قوم سره تعلق لري او فیروزخیل سیمې اوسېدونکي دي او دا د امن لښکر مشر هم دی ملک ورس خان افریدی چې دی دا نور امن هغه دی خو ملک ورس خان نه دی. دا ملک ورس خان اورنگزیبی دا د فیروزخیل قوم چې دی د امن لښکر هغه مشر هم دی.
ښه دا اورنگزیب دی دا افریدی نه دی.
نه 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 دا دا اورنگزیب دی او د فیروزخیل قوم سره تعلق لري.
ښه او دی وفاقي وزیر نه دی پاتې شوی.
نه دا دا وفاقي وزیر نه دی پاتې شوی خو د امن په سلسله کې دی ته د حکومت پاکستان نه نشان امتیاز ملو شوی دی او دی د وفاقي وزیر نه دی پاتې شوی او دا د امن لښکر مشر دی د سرخي قوم سره دی تعلق لري.
ډیره مننه طارق اورنگزیب. طارق اورنگزیب وو چې د سیمې نه تازه صورتحال راکو. د پاکستان خبری رسنۍ وایي چې تحریک طالبان پاکستان د دې پیخې پړه منلې ده په دغه اړه باندې چې زمونږ د همکارانو لخوا کوم مصدقه راپورونه راځي به تاسو ته بیا وړاندې کوو. راځو زمونږ دویم راپور ته. د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی جرنیل اصغر خان لخوا جمع کړی شوی د آی اس آی پر ضد د مقدمې اورېدنه پیل کړې ده. په دغه اړه باندې انیل خالد د اسلام آباد نه نور تفصیلات راکوي.
په سپریم کورټ کې د اورېدنې په موقع د فوز پخوانی مشر اسلم بیگ خپل بیان کې وویل چې هغه چې څه هم کړي دي نو د صدر غلام اسحاق خان په وینایي کړي دي او ویل چې عدالت دې د آی اس آی سیاسي سیل ختم کړي. بلخوا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر اسد دورانی د اسلم بیگ د خبرې تردید وکړو او ویل چې آی اس آی کې هیڅ قسمه سیاسي سیل نشته. البته ځینې خلک په دې اداره کې داسې شته چې هغوی په سیاست کې ملوث دي او زیاته کړه چې د پیسې تقسیمولو خبره د حکومت او صدر ترمنځ شوې وه. عدالت په دې موقع وویل چې د هر اړخ نه متضاد بیانونه راتللو سره دا فیصله نوره هم کړکیچنه شوه. د اورېدنې نه وروسته د ریټایرډ ایئر مارشل اصغر خان وکیل سلمان اکرم راجا مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
د سیاستدانانو د نه رابللو خبره موږ ځکه عدالت ته وکړه ځکه چې دې سره بعد دې مقدمې فیصله کول نور هم ګران شي. باید چې اول آئینی معاملې ترسره کړي شي او څومره پورې چې د سیاست دانانو باندې د مقدمه خبره ده نو په دې لړ کې څوک هم الیکشن کمیشن ته درخواست ورکولی شي او ویلی شي چې دا د اسد دورانی افیډیوټ دی او د دې په بنیاد دی د دې متعلق سیاستدانانو پلټنې وکړي شي. زه دا ګڼم چې د دوه عمر رسید افسرانو ته سزا ضرور ملاویدل پکار ده او دا به یو آئینی ګټوي.
د سپریم کورٹ اورېدنې دوران چیف جسٹس افتخار محمد چودھری وویل چې څومره د پیسې ورکوونکي ذمہوار دي هم دومره اغستونکي دي. باید چې پیسې اغستونکي هم عدالت ته حاضر کړي شي. ولید اصغر خان وکیل د دوی د نه حاضرېدو خواست وکړو او ویل چې دې سره به د دې کې سر ته رسیدل نور هم ګران شي. د سیاسي او قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی د نننۍ اورېدنې په باب له مشال ریډیو ته وویل چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې پاکستان کې ډیرې خړې د هواریدو په عمل کې دي او دې سره به ضرور د ملک د ترقۍ په لور روان شي.
د ناسو عدالت کې چې دا اوشول یو وی چې پولیټیکل سیل رښتنا نه بل وی چې پولیټیکل سیل شته او دا هم کمباین وی نه اوشول چې هغه وخت پرزیدنت په وینا باندې دا کار شو. غیر آئینی غیر قانوني حکمونه منلم دا غلط خبره ده. دغه خبره سپریم کورټ هر داسو موټو کیس کې کوي. خدای ته وګوره تاسو غلط آرډر شي بل تاسو هغه باندې عمل کوي. تاسو فاوی دا آرډر د قانون او د آئین خلاف د زنه شم امپلیمنٹ کال زوایم دا ډیره خبر روانه ده چې دا مخکې شوی ډیره به خو خیر ډیره درسته ده. اوس هم کوشي او سپریم کورټ د کې دا فیصله ورکړي نو زموږ ولس ته عوام ته پاکستان نظام ته به ډیره فایده وشي.
د یادونی ورته چې سپریم کورټ د اصغر خان کیس اورېدنه تر 14 مارچ پورې وځنډوله. انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
پاکستان ویلی دی چې د بلوچستان معاملات د دوی کورنۍ خبره ده او هیڅ سره د حق نشته چې د پاکستان کورنۍ معاملو کې لاسوهنه وکړي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان عبدالباسط د ونیز خبري غونډې دوران کې وکړه. په دغه اړه ریاض موسی خیل د اسلام آباد نور حال راکړي.
د خارجه دفتر ودانۍ کې اونیزې خبري غونډې ته د خطاب په مهال د خارجه دفتر ویان عبدالباسط وې چې پاکستان د هند سره ټولې معاملې هوارول غواړي، خو دې لړکې با په اصولو کله هم سودبازي نه کوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې بعض خلکو په نورو ملکونو کې سیاسي پناه اخستې ده او د هغه ځینا بلوچستان کې لاسوهنه کوي، د عبدالباسط وینا وه چې دوی ته په دې اندېښنه ده او د پاکستان خارجه دفتر او بهر ملکونو کې پاکستاني مشن به چاته هم دا اجازه ورنکړي چې دا معامله په بل رنګ راپور تکړی یا د هغه ځایا په پاکستان کې لاسوهنه وشي. د زیاتوی
وی هاف میډ ډیمارشز ټو د ریلیونټ ګورنمنټس ټو د ریلیونټ کانټریز.
موږ د متعلقه ملکونو او حکومتونو په وړاندې په دې خبره احتجاج کړی دی او هغوی موږ ته دا باور راکړی دی چې د هغوی ځمکه به کله هم د پاکستان پر ضد استعمال اجازه نه ورکړي کیږي. او زه دا هم ویل غواړم چې تیر اونۍ موږ اسلام آباد کې د سویټزرلینډ سفیر ته هم خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. موږ پوره مطمئن یو چې داسې څه خبره نشته، ځکه چې دا د پاکستان کورنۍ معامله ده او په کور دننه به حل شي او د دې لپاره چې کوم ضروري ګامونه وي هغه پاکستان په خپل پورته کوي.
د ایران په حق لا د یو تپوس په جواب کې نوموړي وې چې دا سیمه د بل څه قسمه جنگ جګړې توان نه لري.
As President Obama very rightly said that there is a window of opportunity for negotiations and diplomacy.
لکه چې صدر اوباما ویلی دي چې دا مسله د خبرو اترو په ذریعہ هواري دي شي او دغه رنګ ټوله ډلې خواهش لري چې دا معاملات د خبرو اترو د لارې هواري شي. هله دا چې ټوله ډلې به د لړکې مثبت ګامونه پورته کړي او پاکستان هم د دې مسلې د هواري لپاره د ټوله ډلو مرسته او ملاتړ کوي.
So Pakistan continues to promote and encourage all parties to resolve this issue.
مشال ریڈیو چکل د عبدالباسط نه د امریکایي سینټ کام د مشر جنرل جیمز میټس د پاکستان د دوره او ایجنډې په اړه پوښتل، نو د نوموړي وینا وا چې لا تر دې دمه د دغه دوره نیټه نه ټاکلې شوې، نو ځکه د ایجنډې په اړه هم سن شي ویلې. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال لیډو دغه خبرمن دردونکو یو بل راپور د پاکستان نه. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلی دی چې د اسامه بن لادن کونډې او ماشومان د وخت په جوډیشل ریمانډ کې دي او د هغې پر ضد پاکستان کې په غیر قانوني توګه د اوسېدو او داخلېدو مقدمه درج کړې شوې ده. د سرګندونې نوموړي تېره ورځ اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خطاب کې وکړې. په دغه اړه سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک ویلی دی چې د اسامہ بن لادن د کورنۍ خلاف ایف آئی اے مقدمه درج کړی ده او د اسامہ د کورنۍ کسان د روانې میاشتې په څلورمه نیټه اسلام آباد ته منتقل کړی شوی دی. رحمان ملک ویل چې د اسامہ کورنۍ پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېدل او هم په دې سبب ایف آئی اے مقدمه درج کړی ده. رحمان ملک زیاته کړه چې دا کسان عدالت ته وړاندې کړی شوی دي او دا وخت په جوډیشل یا عدالتي ریمانډ باندې دي. دا ویل چې د دوی نقل هم قانوني تقاضي پورشوی نو دوی ته بده تک اجازت ورکړی شي، خو که د دوی ماشومان خپل وطن ته تک واړی نو تلی شي.
اور جو بچیاں بھی ہیں ان پہ بھی نہیں ہے.
او په ماشومان باندې سمقدمه نشتا او که هغوی غواړي نو هغوی تلی شي. خدا د دې ماشومان په میاندو اړتیا لري چې هغوی پریګدی کنا او د لوی کسانو چا د چ معلومه وا چې قانون څه شی دی. د هغوی خلاف مقدمه روانه ده او دا مقدمه په عدالت کې ده او چې هر څه فیصله راغله هغه به ټیک وي.
کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار بیرستر بچانا دې مقدمه په حق له پختل نو هغه صداسي ویل
دا کټا چې د پاسپورت اکټ لاندې مقدمه کې دې شی په یو تن باندې کا هغه یو د ویزې نه بغیر چې کوم دې پاکستان کې داخل شي یا هغه ټایم چې کوم په ویزې ور کوي هغه نه زیات وخت تیر شي نو داغه بیا سټی چې کوم دا داغه په دې وطن کې اوسېدل چې کوم دې نو هغه قانوني دي.
د ذکر ولدا چې د اسامه بن لادن درې کونډې اته بچي او درې نوکران دا وخت د پاکستان پولیسو په ولکه کې دي چې د چا پر ضد پاکستان کې د غیر قانوني اسارتیا مقدمه روانه ده. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرسیرون کې
مشال ریډیو دغه قدر مند اردون کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې د تیرو سو کلونو راهیسې د ترهګرۍ خلاف عملیات روان دي. خلک اوس دا پوښتنه کوي چې د سیمې عملیاتو ځپلي دي، خو په دې کې د وسلوالو مشران ډېر کم وژل شوي یا نیول شوي دي، او لکوم چې نیول شوي دي دغې خلاف عدالتي فیصلې هم مخې ته نه دي راغلي، چې دا وجه دوی د یو شمېر اندېښنو سره مخ شوي دي. په دغه اړه باندې زمونږ همکار منور شاه دغه راپور راکوي.
د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا خلک د تیرو سو کلونو راهیسې ترهګرۍ او د هغې پر ضد عملیاتو ډیر ځپلي. د هیواد امنیتي ځواکونو وخت په وخت د عملیاتو پر مهال بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو د وجنې ادعاوې کړي، او دا چې ګڼ شمېر یې نیولي هم دي. په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي امنیتي ځواکونو ورته د 900 نه تر 900 پورې نیول شوي ترهګر حواله کړي چې اوس به د عدالتي کاروایي سره مخامخ کیږي. خو پښتنه دا ده چې تر دې دمه کومو ترهګرو ته د عدالت لخوا سزا اورول شوې ده. د سواد قومي جرګې یو مشر خورشید کاکاجي وایي چې حکومت او عدالت دې لړ کې خپل کردار په سمه توګه نه دی ترسره کړی.
د ولس د شدید او پرزور غوښتنې په نتیجه کې ریاستي او حکومتي حکمرانان دې ته مجبور شول چې یو آپریشن په نامه باندې یو عملیات وکړل. لیکن بدبختانه په هغه کې بیا دا یو دغه څخه پاتې شوې نیمګړتیا را پاتې شوه چې له هغه دهشتګر تنظیم ډېر نامتو مشران چې په هغه کې خپله فضوله شامل ده، هغه د دوی نه په رڼا ورځ باندې مانا یا ورک شو یا دی ورک کړه. بیا مانا خو یو څه خلک پلاس باندې وراله، په هغه کې سوتی محمد هم شامل ده. سوتی محمد د دې ټول لوبې باندې دی. په دې کې واقعتا زمونږ د خلکو غوښتنه ده، نن هم دا غوښتنه ده چې په کار دادا چې دا خلک خپل منطقي انجام ته ورسول شي، دوی سره انصاف وشي، او دوی ته واقعي د دوی د جرمونو او د دوی د ګناهونو په حساب باندې دوی ته سزاګانې ورکړی شي.
د خیبر پختونخوا صوبې د قانون وزیر ارشد عبدالله بیا د ولس نه غوښتنه کړې چې په عدالتونو کې د ترهګرو خلاف گواهی ورکړي، او زیاته کړې ده چې حکومت به د گواهانو د حفاظت خاص انتظام کوي.
بالکل چې کیسه پروټیکشن غوي واري ان شاء الله ورکو، خو مدار چې ضرور زرم چې د قوم په حیثیت باندې زموږ د ټولې چې موري جوړیږي چې رامخ کې شو نه جنگ دې جنگ کې چې الله کې دې خو ګټه تاوان دوه نشته. اوس خو انشاءالله ګټلې جنگ دی، مطلب دا چې دا کسان کیسر کردار ته رسول دي، نو عوام نه به دا اپیل کوو چې دوی راشي او خپل حق ادا کړي معاشرې ته، سوسایټۍ ته، او چې دا د دې خلکو خلاف دوی ورکړي.
د قانوني چارو کارپوها بیرستر باچا په دې سلسله کې د عدالتي نظام په حواله وایي
عدالت کې شو پر په عدالت کې گواہی نه چې شندي گواہ ته ورته مونږ وایو، او باید دا گواہ دا چې گواہ ته پاغي باندې عدالت اعتباري دی، او دا چې کوم خبره کوي صحیح خبره کوي، نو عدالت چاته سزا نشي ورکولی. هغه ډیر هم مجرمي کاغه ارث کړي، خو چې شو پر عدالت کې گواہی دا تن خلاف نه، نو قانون بلاندې چې کوم دی نو عدالت هغه ته سزا نشي ورکولی. دا چې گواهان چې واقعي هغه کې شندید گواهاني هغه ته معلومه چې دا یو کار شوی دی، چې دا غوي او دا غوي د خاندان مکمل تحفظ حفاظت د پاره حکومت سے اقدامات کو نکی، او دا سے لار جوړ نکی چې هغه ته سبا نقصان ورشي، نو زموږ خپل خیال نه چې څو گواهی ته براشي دا خو بالکل تشدید شاته.
بلخوا خورشید کاکا جوای حکومت سنجیده نه دی، غنی بولس خو د یوې قربانې نه هم مخ نه دی اړولې.
تر دې وخت پورې چې یا گواه نشته یا څه نشته، بالکل د مسلم خان د دې ویاندو محمود د دې د ښکار سره د دې سره په ولقشي د دې سره گرفتار دي. هغه د جهان په ټولو رضوانو په ټلویزیون او په اخباراتو په ټولو رسنیو او میډیاګانو کې د خپل منلې را ریکارډونه شته لکه چې دا د سواد مړی جوب نه د دا د دې په ایمان د دې په حکم د دې په فیصلو په نتیجه کې د دې تنظیم د طالبانو په نامه باندې دا د کړي دي لکه. نو په دې کې دا څه قسم نه ورکیږي چې دا ډېر لوی شهادتونه، لیکن کدی په اوس باندې یو غږ وکړي لکه ولز موږ به تور لسته، ولز موږ به همت ولسته، ولز به یقینا دا کار ته به هم نه وتړي، لیکن د دې نه سنجیدګي غواړي.
نوموړی زیاتوي که د نیول شوو ترهګرو خلاف عدالت او حکومت فیصله کولو کې ناکامه شي نو اولس به د محرومۍ او ناامنۍ ښکار وي او په مستقبل کې به یې په حکومت او قانون باور ختم شي.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجونی یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
شمالي وزستان کې خلک وایي که هر څومره دغلته مدني وسایل شتون لري خو دولت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه کوي چې دا خام مال د پاره کارخانه جوړ کړي او خلک په کارونو کې مصروف کړي. په دغه اړه د مشال همکار راپور راکوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د تیرې یوې لسیزې نه د کړکېچن حالاتو لکابله که یو خوا د ژوند یو شمېر شوبې اغېزمنې شوې دي نو بل طرف ته د خلکو په وینا د غلطه کاروبار هم په ټپ ودرېدلې دی. ځایي خلک وایي که هر څومره د غلطه قدرتي مدني وسایل لوی ذخیرې شتون لري خو د دولت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه دی شوې چې څه ګټه ترې پورته شي. د شمالي وزیرستان ایجنسی ایدرخیل مشر ملک ګل سالیجان وایي دولت باید د غلطه وړې وړې خانه ولګوي چې ځایی خلک پر روزګار کړي او د دې لپاره د خام مال هم هیڅ کمی نشته دی.
پاکستان یو داسې وطن ده چې هغه د هر څه نه مالو مال ده چې تر دې تمه خو راړوي کاغړه ته راړوي کا مطلب سمې ته راړوي خو په موقع باندې سیکستانه چې مطلب په دې کې باندې خوري وکړو مهنت وکړو وای دین اثر وبوسی یا فیکټری په جوړې ټیم کچیر ته د دې خلک پر روزګار رول یا پر روزګار سے مبتلا شو مصروف شو به دا یقین در کوم چې دا موجوده بدمنی سده دا وین سره وتله د ملک نه ختمې دي. نن چې سیمره بدمنی جوړه شوې ده په وزیرستان کې اې دې په وجه سره جوړه شوې ده چې بس خلک روزګار ده لایاده بس سیتون ته دماغ صرف لا شوې دي چې سیتون په دوله دله ګرځي.
د میرانشاه اوسېدون کې زخی مرجان چې وړاندې په میرانشاه کې په یو ولند میل کې کار کوو وایي چې نوې کارخانه خوسا چې هغه پخوانی لګول شوې کارخانه هم ختمې شوې چې پکې په سلګونه خلک پر روزګار وو.
دا ولند میل چې تیمو دا لکه ډبل شپینه چلېدل مخبل ډیپټي پکړه خپل ملزم بشه دا کیمه سپینه وړې چې واده مول وړ چلېدل بشه دا کلینه ملینه دا کیست نه نو دا نیدرلند نیدرلند مول وړ چلېدل دا شین سیر پاشما دا بنینینا او دا وکړه چې ټیم په څه جوړه دلې واسه دا خاتم شو غون به روزګار شوي اے سپیر باندې دا
کلمو چې د شمالي وزیرستان ایجنسی نه ټاکلې شوې د پاکستان قومي اسمبلی غړي کامران خان او پختل چې دوی په سیمه کې د دغه مدنیاتو په کار راوستلو د پاره د کارخانو جوړولو کومه هڅه کوي نو دوی اوه چې کوشش کوي چې د دې د پاره کارخانه جوړې شي خو په دې لړ کې به اول د امنیت پر ځای کول ډېر لازم وي.
ټول پاتہ کې مدنیات چې د ډېر په ماسر په کار سره موجود دي او د دې لپاره موږ وختن په وختن د اسمبلی په تور باندې او هر فورم باندې موږ आवाज اوچت کړی دی. پاتہ ډیولپمنت اتاریټي هم خپل کار شروع دی چې مدنیات چې کوم دي د دې لپاره کارخانه جوړ شي او دا په کار راوړل شي خو دا چې تر څو پورې په قبایلي علاقو کې امن نه وي نو هلته کارخانه جوړول او د دې شایي اصول او دا په کار راوستل یقینا لږ مشکل دي.
د سیمې خلک وایي په داسې حال کې چې دغلته ګڼ شمېر مدنیات شتون لري دولت یې باید په ښه ډول راویستلو دپاره وړې وړې کارخانې جوړې کړي چې له وجه به یې نه یوازې دغه خلک په روزګار کې بوخت شي بلکې د ملک په اقتصاد به هم یو ښه اغېز ولري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه تر دې کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په پښتونخوا او خوشا سیمو کې د ماسپخین درنې بجې کېدونکې دي ورزو با اسرار الله مومن ته چې د وخت مهم خبرونه ته وورو. د خبرونو وروسته به قامی او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د اورګزی ایجنسی یو قبایلی او د قومي لخر مشر ملک وارث خان په یو وسلوال برید کې وجل شوی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د پخوانی ایئر مارشل اصغر خان لخوا د دغه هیواد استخباراتي ادارې پر ضد کیس اورېدنه وشوه. د پاکستان په سپریم کورټ کې پاکستان ویلي دی د بلوچستان معاملې د دوی کورنۍ مسله ده او له هیڅ سره د اختیار نشته چې د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړی چې د سویټزرلند حکومت ته د ولسمشر اصف زرداری پر ضد د درغلیو مقدمه بیا پرانستلو په اړه خط ولیکي. د جنوبي وزیرستان په سپینه سیمه کې نڅرګند کسانو د یو سرکاري طبي مرکز ودانۍ ته اور اچولې. او د خیبر پختونخوا په اف آر لکی مروت سیمه کې نڅرګند وسلوالو څلور کسان تښتولې دي.
مهم خبرونه مو ورده او ځان خبرو چې د پاکستان قومي مطبوعاتو د دغه هیواد سیمې او نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
نن د پاکستان تقریبا د هرې ژبې ورځپاڼې خپلې اداریا د الیکشن کمیشن په هغه فیصله لیکلی چې پکې د سند صوبایي اسمبلی ټاکنو کې برخه اخستونکې زنانه وحیده شاه د دوه کالو د پاره نه اهله ګرځولې شوې ده. د دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې د وحیده شاه د سپېړې نه دوه خبرې مخې ته راغلي دي چې یو خو هغې ته خپله بریا ښکارې ده او د طاقت په زور کې نور ټول خلک له پامه وېستي وو او د دې سره سره د نوموړې نه دا هم هېرو چې دا د کیمرې په نظر کې ده. اداریه وایي چې پاکستان کې دا ډیره عام خبره ده چې د جیداد کام نسب مذهب یا په بل څه خبره باز خلک ځان دومره اوچت ګڼي چې نور عالم یې په نظر کې ناراضي. خود الکترونیک میډیا کردار په داسې کې ډیر ګټور دی کله چې دا کردار صرف په دې وجه ادا کړی شي چې خطه خ او بد ته بد وایي. اداریه وایي چې د الیکشن کمیشن د فیصلې سره تر څه حد د هاغې خلکو یا نوکرانو هم امید پیدا شوې دی چې طاقت یې نه لرلو او دې سره به راتلونکي کې هر طاقتور تن ډیر په پام سره قدم پورته کوي. دغه شان بعضې ورځپاڼو خپلو اداریو کې د زنانو نړیوالې ورځ او د دوی ستونزو ته پام را ګرځولې دی. دې لړ کې ایکسپریس ورځپاڼې ادارې لیکي چې په دغه ورځ خو ټوله نړۍ کې د زنانو د عظمت او حقونو دپاره دستوري وشوې خو حقیقت دا دی چې د نړۍ زیاتره ملکونه او پخپله پاکستان کې هم د زنانو حالت ډیر ښه نه دی. اداریه زیاتوي چې اکثر زنانو ته د صحت او صفایي اسانې هم په لاس نه ورځي او 25% زنانا په داسې وخت کې مري کله چې دوی د ماشومانو ناروغ وي. اداریه وایي چې د داسې حالاتو نه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې زنانو ته ښه خوراک، درملنه، پوهنه او تعلیم ورکړي شي. اداریه اخیره کې لیکي چې په دغه ورځ د زنانو لپاره کمې وعدې او دعوې وشوې باید چې دا عملي شي نو هله به زموږ معاشره د ترقۍ په لار روانه شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د نامعلومه ځاینه را لېږلې شوې د اسلامي کالج یونیورسټي تختولې شوې وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان نوی ویډیو کې ویلي دي چې هغه د تیرې اتو میاشتو راسې د تحریک طالبان په کید کې دي او طالبانو د ده د خوشي کولو په بدل کې د خپلو څلورو ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده او د پاکستان حکومت د داسې کولو نه انکاري دي. ادارې لیکي چې حکومت له د اجمل خان اړخ ته پاملرنه ورکول پکار دي او زموږ طالبانو ته هم خواست چې د انساني همدردۍ په بنیاد د اجمل خان خوشی کړي یا د بیا خپلو شرطونو کې لګ نرمی راولي چې حکومت یې پوره کړي. اداري وړاندې لیکي چې د لړکې پکار دا چې استادان او طالب علمان هم په حکومت فشار واچوي چې د اجمل خان د رهایې لپاره زر تر زره غوره ګامونه پورته کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې ډیوډ اګنیشیس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سم مودې راسې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو نه داسې ښکاري چې دا دواړه هیوادونه سنوي اسمیخت کول غواړي او دا کوشش کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې پر امنه او آرامه تعلقات جوړ شي چې د یو بل نه تمې پکې کمی وي. لیکوال وایي چې دا دواړه هیوادونه د تعلقاتو لپاره یو عملي کوشش ته داخل شوي دي او اوس دواړه غاړې د اړیکو ښه کولو لپاره یو بل ته د سا اغستو وخت ورکوي. ورځپاڼه وایي که د پاکستان او امریکا اړیکې عادي حالاتو ته راشي هم نو بیا به هم د دواړو له یو بل سره همکاري کوي خو هغه شدت سره نه څنګه چې به مخکې کوله. لیکوال د پاکستان او امریکا ترمنځ د مسلو هوارولو وړاندیز سره لیکي چې د دواړو هیوادونو ته پکار ده په آرامه توګه په دې درېو مهمو مسلو یو بل سره سمجوته وکړي. پای کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه، د افغانستان ته د رسد په مسله او له طالبانو سره د پخلا کولو خبرې اترې پکې شاملې دي. بلخوانی یو یارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د تاش یا د پتو د لوبو په اړه لیکي چې د کابل مرکزی بینک کې د رشوتونو سکینډل مسله د بینک له دیوالیا کولو سره نیستی کړی دی. په دې کې ولسمشر حامد کرزی سره نیستی هغه کسان هم شامل دي چې د دې سرمایه دارانه نظام نه ګټې ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د اقتصاد نوې برخه جوړه شوه چې له وجې د کابل مرکزی بینک دیوالیا کېدو ته نیستی کړی. رپورٹ لکھی د افغانستان نه د امریکای ځواکونو وتلو وروسته امریکا څنګه د پتو د لوبي د جواره معاملہ په شا پرېږ دی. نیویارک ټایمز رسپانه وای امریکایی او افغان وګړي د دې مسلې پاړه په یو بل تورونه لګوي چې لوجې د دواړو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي چې په 2014 کال کې د ناټو جنگي مشن ختمېدو وروسته د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره یو خطر هم دی.
انیس اجمل واچ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله. قدرمند اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ چې تاسو د پاره هر ورځ د سحر د نهونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې ژوندې خبرونه راوړي او سرزو افغانستان ته د افغان او امریکایي چارواکي لمن دي چې د ستراتیژیک تړون په لاره کې پراته خنډونه به زر لمنځه ولاړ شي. دوی به کومې پریکړې ته ورسیږي او په مئی میاش کې به په شیکاګو ښار کې د ناټو د سر مشریز نه وړاندې په دواړو هیوادونو د دواړو هیوادونو ترمنځ دا سند لاسلیک شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دغه اړه یو مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکي نجیب عامر وړاندې کوي.
افغانستان نړیوالو اتحادیانو ته د دې خبرې باور ورکړی چې دوی د امریکا سره د اوږدمهاله دفاعي تړون لاسلیک کولو ته ژمن دي او په دې لاره کې اوږدمهاله بحثونه د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د غربي هیوادونو ملاتړ کمولی شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اوباما ادارې په دې خبره باندې د یو کال نه زیات وخت مصرف کړی سو د یو داسې تړون د امضا کولو لپاره بحث وکړي چې تر مخه یې که په 2014 کال کې د افغانستان د ناټو د ځواکونو ډېری برخه وهموزي نو امریکایي ځواکونه به په دغه هیواد کې د یوې بلې لسیزې پورې به اوسېدای شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې امریکا په تیزۍ سره هڅه کوي د افغانستان نه خپل ځواکونه واپس کړي خو دوی تر شا د خپلو ځانګړو ځواکونو او صلاحکارانو یو برخه پرېښودل غواړي چې د افغان پوځ روزنې او په اورپکو خپل فشار ته دوام ورکړي. واشنگتن پوست ورځپاڼه کې لیکوال میتیو گرین لیکي امریکایي چارواکي غواړي چې د ستراتیژیک تړون سند په راتلونکي مئی میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریز نه وړاندې لاسلیک کړي. دوی هیله مند دي چې د دې سند لاسلیک کول به په پراخ ډول د غربي هیوادونو د افغانستان د یوازې نه پرېښودلو ژمنې په داسې حال کې خپلې کړي چې ډېری بهرنیان د افغانستان نه د وتلو پلان لري. ورځپاڼه لیکي له جنګ ستړي اروپایي هیوادونه چې په خپله هم د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې خبره کې زړه نازړه دي چې د امریکا او افغانستان د تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به د افغانستان سره دوی اوږدمهاله پوځي او ولسي مرستې جاري وساتلی شي او کنه. د میتیو گرین په باور د دې تړون لپاره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکایانو دا شرط ایښی چې د زندانونو واک دوی ته وسپاري او د شپې عملیات ته ودروي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی وایي په روانه اونۍ کې د دواړو خواو ترمنځ په دې اړه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ایمل فیضی هم وایي دوی هیله مند دي چې د شیکاګو د سرمشریز نه وړاندې دا سند لاسلیک شي. دی وایي د سند په لاسلیک کولو کې افغانستان کوم اختلاف نه لري خو یوازې دومره ده چې افغانستان خپل شرایط لري. خغل فیضی وایي کېدای شي دواړه خواوې په دې خبره موافقې ته ورسیږي چې په راتلونکو څو اونیو کې به د افغانستان حکومت د زندانونو مشر یو افغان چارواکي وټاکي او په ځواب کې به امریکا په راتلونکو شپږو میاشتو کې د زندانونو بشپړ واک په مرحله واره توګه افغان حکومت ته وسپاري. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به دوی کومې پریکړې ته ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
ای پی خبری ایجنسی لیکلی چې افغان ولسمشر حامد کرزی لدې کبلا د نیوه کولاندې دي چې د افغانستان د علماو د شورا د هغه خبرې ملاتړ کړي چې ویلي دي خزه د سړو برابرۍ نه دی او په ټولنه کې د دویمې طبقې حیثیت لري. بشیر ګواخت دغه راپور مهمه برخه دراوروي.
ایجنسی فرانس پریس لیکي چې د خزو پر نړیوالې ورځ چېړونکو د بشر حقوقو کارکونکو او د افغانستان د پارلیمنت غړو د نړیوالې ټولنې په ملاتړ روان د ولسمشر حامد کرزی پر حکومت نیوکې کړي او تورې پی لګولې چې د ښځو پر حقونو یې په داسې حال کې سودا کړي چې غواړي د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلي چې حامد کرزی د افغانستان د علماو د شورا د هغې بیانې ملاتړ کړي چې ویلي وو په ټولنه کې نارینه مهم غړي دي او ښځې د دوهمې طبقې دي او مېرمنې باید د سړو سره په ښوونځیو بازارونو او دفترونو کې له ګډېدو ځان وژغوري. که څه هم د علماو د شورا لخوا خپره شوې دا اعلامیه هیڅ قانوني حیثیت نه لري خو بیا هم پې د بشري حقونو څارونکي نیوکه لري. ایجنسی فرانس پریس یا ای ایف پی خبری اژانس د افغانستان د بشری حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکي د یوې ادارې په حواله لیکلي چې د ولسمشر حامد کرزي دغه کار په افغانستان کې سخت دریځه خوشاله کړی او دا چې د ولسمشر په مړۍ عدلیه او د افغانستان د علماو په شورا کې ناس سخت دریځه کسان پر نړیوالې ټولنې زور ور دي. د رپورټ تر مخه د علماو شورا په دې اړه په خپل خبري کړې اعلامیه کې دا هم ویلي چې خزي باید د میړونو له یو څخه د زیاتو ودونو او میرمنو د لرلو احترام وکړي. په اعلامیه کې همدارا زیاته شوې چې کوم شری لاملونه نه وي نو د خزو وهل ډبول منه دي چې د ای ایف پی خبري اژانس په وینا په کورونو کې د خزو وهلو ټکولو ته لار برابروي. د ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس د دې رپورټ تر مخه د خزو په وړاندې دا سخت اعلامیه په داسې حال کې مخې ته راځي چې د افغانستان د پارلمنت په ولسی جرګه کې ویش چوکۍ خزو ته ځانګړې شوې دي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي دوه میاشتې وړاندې د خزو خلاف تشدد کول یو بزدلانه کار ګڼلی وو او ویلي وو چې هر څوک دغه کار وکړي پر ضد به یې ګامونه اخیستل کېږي.
مشیر گوا خوش دی پی خبر ایجنس دی راپور مهم ټکی وړاندې کول او اوس وخت شوې دی زبنګ د ونې خبرونه پام کوه. دا خبرونه تاسو د پاره امان الله ناصر تیار کړی دی. پام کوه
خبرونه او فریادونه
دا رادیو کمال دے د گورگین مرچکی نه د دی محال ټیڑا پیڑا رنگین نمکین او غمگین خبرونه واوري. په هیواد کې د غټو غټو جلسو او جلوسونو مقابله هم هغه رنگ روانه ده. دغه جلسو یواری بیا عوام په دعاګانو او نفلونو مجبور کړی دي چې کله جلسه شروع شي نو خلک تر هغه مواله پوری دعاګانې او نفلونه کوي تر څو چې جلسه په خیر او خیریت ختمه شوې نه وي. دغه جلسو که یوې خوا ته خلک د پریشانۍ سره مخامخ کړي نو بلې خوا ته جیب کتره یا ګنډ کپان ورونو ته یې ډېرې خوشحالیانې ور په برخه کړي دي. ولی چې کله لیډر صاحب په سټیج ولاړ و خلکو ته یواری بیا خایسته خایسته خوبونه ورخکاره کوي نو په همدې محال چې خلکو خولې وازي او خوړتي وړتي ورته نیولې وي جیب کتره ورور خپل جیبونه ګرم او برابر کړي او د دوی د جیبو خولې ورخوړتي پریتي کړي. یو عجیب کتره ورور زموږ نماینده سورسک فریادی ته داسې وویل:
غلا څه بد خبره ده او بیا جیب ډکول خو زموږ قانوني او اخلاقي حق دی. کمال که چې پولیس جیب ډکوي، وزیر جیب ډکوي، فقیر جیب ډکوي، ډاکټر جیب ډکوي، ډانسر جیب ډکوي، هغه ته هیڅ نسی ویلی. زموږ خو نوم جیب کتره دی، موږ خو باید چې جیب ډکو وم ډکوم یې ډکوم یې خوات خوات خوات.
دا و د یو جیب کتره یا ګنډ کپ مرکه چې تاسو واورېده. خبره خو صحیح وه. ملګرو په هیواد کې د اغوا برای تاوان لړۍ همهغه رنګه په جوش خروش روانه ده. د هیواد هغه سرمایداران چې روپۍ به په امبور نه ځینې بیلېده په ډېره خوشحالۍ و غلو یا ډاکوګانو ته په کروړاو روپۍ ورکوي او خپل غوږونه او لکۍ ځینې خلاصوي. حکومت و دغو ډاکوګانو ته مات ښکاري ځکه نو خلکو خپله د اغوا برای تاوان والا څخه د ځان ژغورنې دپاره بیل بیل ترینینګونه شروع کړي دي. یوه شریف شاعري چې په دې ټرېننګ سینټر کې یې د جوډو کراچۍ ټرېننګ اخیست زموږ نماینده شالیلا بادامي ته داسې وویل:
نو څنګه یې که چې حکومت غړی واچي څه نه کوي نو خلک خو مجبوره دي چې د کراټو د فایرنګ ټرېننګ وکړي.
تاسو ته دلته د چی شي ټرېننګ درکول کېږي؟
ټرېننګونه خو نو ډېر دي فلحال، زه د روژې په ټرېننګ اخته.
د څه دپاره؟
نو چې کله سړی غله وتښتي نو هلته کېدلی شي چې ډوډۍ نه وي، او ډوډۍ خو اوس په ښار کې هم کسره نه میلاویږي، او که میلاویږي هم بیخي ډېره ګرانه میلاویږي. او بیا چې سړی خلاص نو ډاکوګان بیا چیرې ډوډۍ درکوي؟ نو ځکه موږ په انډوانس کې لا د لوږې پریکټیس کوو، او د دې تر ټولو ښه طریقه روژه ده. ثواب هم ٹریننگ
نور کم ٹریننگ کوي تاسو
فائرنگ نشانہ بازی منڈ یعنی زغاست
منڈ زغاست فائرنگ دا ولی
وام کيو توپک مو پک فلاس تر پلی مقابله بور سره وو او که توپک نو تو پر موټانو خپل منډ
او نور
نور نور جڑا پریا دعا زاری مکر دام د ٹریننگ صد
اغه بیا ولی
وام زمرد تجارانو په قسمت خو وس لیکل جڑا یا حکومت تجارو یا بو وډا کوغان تجارو او که اغوی را نرا باندی وکی بیا بنو و کور والا و خپلو بچانو تجارو او بیا د نن سبا بچان وام کل کل شکرا ولویجی وام دا خپل بچان دی وډا کوغان ته پلاس ورن او که بچان هم زمر و جڑا تا غواج نوونیوی بیا بنو و خدای تجارو
اشه دا ٹریننگ تاسو ته درکوي څو
او شالی لا خورکی دا تر پښتنی مره سخه کوه زه درته ووایم خو چا ته مه وایه دا ستاسو د ښځو خوم په خوله کې یوه خبره نه درېږي دا یو رټایر سپین ږیری غل دی هغه و موږ ته دغه ٹریننګ راکوي
ملګرو دا یو شریف انسان چې د خپل وار په انتظار چې کله به دی اغوا یعنی تښتول کیږي او بیا به د ځان د خلاصول دپاره دغه طریقې دی خپلوي
دا زمونږ د همکار شالیلا بادامی راپور او ملګرو زو د اغه اغوا کارانو په لور چې انسانان پورته کوي او د دغو انسانانو په اکله راپور راکوي توتکی چکری
ډیره مننه ګورګین صاحب ملګرو زه توتګی چکرې دا وخت د پولیس سټیشن په مخ کې ولاړ یم دلته یو غل چې دا وخت د یو سرمایدار سړی په انتظار دی چې دی به د پولیس سټیشن نه راوځي او بیا به دی اغوا کوي او دا مرکه به زه په تاسو باندې لیو اورم سلام علیکم
وعلیکم السلام توتکی خورکی څنګه ای څنګه په بدرنګ سوی ته واغوا سوی که د ریډو په تنخوا ګزاره نه کېږي وام که د ریډو په تنخوا ګزاره نه کېږي راځه دا زموږ د ډاکوګانو سره شامل سه موږ خو تاجرانه دي درې درې واره وشکول اوس مې نو پروګرام دا دی چې آینده به دا د انجیوز والا جانیان اغوا کړو نو ته به د ښځو د سیکشن سره به راځ
نه جی ډیره ډیره مهربانی زه د ریډیو په تنخوا باندې زما خو گزاره کیږي تاسو ماته دا وایئ چې تاسو شرمیږی نه چې دا خلک پورته کوئ
څه کې ته خو ازمات رانه له جنګره زه ستاسو د راډیو کمال ډیر مشکور او ممنون یم چې تاسو دلته راغلي یاست او دا د غلو مسایل تر حکومت تر خلکو پورې رسوي
بس دا نوری خبری پریدا ته ماته دا وایه چې ته په دا غلا باندې شرمېږی نه
ولی و شرمېږو کاکا غلا خو اوس یو ډېر زبردست او باعزت کاروبار
ښه هغه څنګه
وام اوس ګوره زه دلته د پولیس سټېشن مخ ته ولاړ یم یو سړی دننه تللی دی چې راووځي خوله به یې ور وتړم په ګاډۍ کې به یې واچوم درې څلور ورځې وروسته درې څلور کروړ روپۍ درې څلور کروړ روپۍ د ورځې نه والله که منسټر وګټي او نه سنیټر
نه ته ماته دا ووایه ته چې دا سړی اغوا کوې دا د پولیس سټېشن له مخې یې ولې اغوا کوې ها
دا د دې لپاره چې خلک خبر شي چې پولیس د دوی مرسته نشي کولی دوی باید چې د ډاکوګانو د اغوا کارانو سره خپله رابطه ټینګه وساتي
جی تاسو موږ ته دا ووایه چې دا کم سړی تاسو پورته کې او د دوی نه او د دوی د خپلوانو د خیرو نه تاسو یریږی نه
خیرې یعنی بدواوی وام بدواو که کار کولی نو بزمور دا صدران و وزیران با ورز پا ورز نپنده در اپوزیشن لیدر با پا کال که دره دره امره نکولی پولیس او وکیلان با گود بودنده وی پر اپر چی دلران خو با گسر لیونی وی پر رود بی کاغذان تولول ډاکټران به ټوله د ټی بی او د ژړي په رنځ اخته وای ولی چې په دوی پسې خلک د ورځې په زراو زراو شراو بدواوی کوي
خجی نو دے دی مطلب دا دے چستا سو پا نظر کی دا سو بد کار نے دے
یار زخوان دا دا سواب کار دے آغا خلق چی نا زکاة ترکی نا خیرات ترکی او رشوت اخلی ٹکس نا دا کی دا غی پرت کول او دا غو سخ پیسی وصلول دا دا سواب کار
نو تاسو عام خلق ولی پورتا کوئے دا وزیران ولی نہ پورتا کوئے پولیسان ولی نہ پورتا کوئے
اے بی بی تو تکی تا دلت زما دا انٹرویو دا پار را غلی که زما دا کاروبار دا خرابی دو دا پار
دا خرابی دو دا پار ولی
وزیران او پولیس والا سوک پورتا کوئے
ولی
بی خیر دیر درانه دی
نو تاسو تا سنگا پتا دا چی دوی درانه دی
وام دورزی دره دره وار روخ با من خطاسو وام آغا مستل خوب دینا آوری دلی وشی پا دریاب که وسیجه نو ده مگرمچ سر با دشمنی نکه
مگرمچ؟
ایمین واگو آغا غط تخلی او غط غاشونه چی
دا کوسیب زمونگ ده خپرونی وقت پا ختمی دوده که تاسو سه پیغام ورکول غواره
تو تکی خورکی ستاسو ده خپرونی پا برکت زخپل آغا گران او ریدون که چی سو ورزی پس بی مج آغوا کهو و آغوا تی سو مفیدی او پایدمونی مشوری ورکو پا دیر ادب او پا عجیزی که تاسو ارکل آغوا کارانو پرتکول است مشور و شرابه بنکوی عمله بنوهی د تشت کوشش به نکوی په ډیر احترام به په رضاکارانه ډول په ګاډۍ کې کښېنی که دوی درته ول سترګې پټې کړي سترګې به پټوی ډوډۍ به ډېره نه خوري کیش به د ځانه سره ګرځوی پولیسو ته به اطلاع ور یې کوي پروا نشته هغه هم زموږ ورونه دي
زما مطلب دا دی چې تاسو د پولیس نه خبرېږې نه
کمال که توتکۍ خورکۍ دا خو څخه څوک بیریږي توپکان یې هغه توپکان دي چې په شل کاله ټک نه دي ګاډۍ یې هغه ګاډۍ دي چې ټټه درې کیلومتره به دیکه ورکوې بیا به دا ستاسې زموږ سره خو توپک وام ده توپک اسی خواخی ترلاکت لانچر او بیا ده گادوی سی خواخی ترجاز پوری طول لیتست مدل 2000 باران زنوز ده وصلی تن خادره لکه روپی دی او دوی خواران پا گیرده نیدی ماله پر اکثر رو خزمش خوارانو زره وصل سی وام یو گیلن پیترول او ده جیب خرشاله هم ورکو باره
رختیا؟
اینو پا دی که ده پریشانی چه خبره ده وام چه ورور ده ورور پا کار نیسی وار نو بیا چوک پا کار وار
گران آوریدون کو داو یو اغواکار غل چی نه له حکومت یریده او نه له خلگو اوس جو ده خبرونی یوی بلی اهم برخی تا ده موسم ها لودارا پور وراندی کوی شالیلا بادامی
نن په اوبو کې د شیدو په غوښو کې د چچړو په ګریسو کې د غوړو په ډبرو کې د دالو په سبزیانو کې د ورستو د درجه ستنې یواری بیا تر میټر د باندې راووته په بازارونو کې جلسو په جلسو کې د لیډرانو وعدو او د عوام یواری بیا بې ځایه امیدو هم نوي ریکارډونه جوړ کړي دي د دې څخه علاوه د تیلو نوي قیمتو د خلکو تیل وروچ کړي دي د گیس بلونو خلق د گیس په ناروغي د اخته کولو نوی نوی ریکارډونه جوړ کړی دی پر اتلونکو چې لیرويشتو ساحتو کې به په موسم کې څه بدلون راځي راسي چې د موسمیاتو د یو افسر سره خبره وکړو تاسو دا راته وایاس چې د ملاوت به څنګه ختمیږي په بیلو بیلو شانو کې
باید چې ختم نسی لکه څرنګه چې زموږ پولیس پرې شوت ټیکداران په ملاوت بیروکریس په کمیشن او حکومت په اپوزیشن عادت سوی دا لنګه خلق د جراسمو د مچرانو او د ملاویتی شیانو سر عادت سوی دی بلکه موږ خپله د جراسم یو قسم یو په کومه ورځ چې خالص شیان وخورو نو ناروغه سو
او دا نن سبا چې بارانونه او واورې کیږي د دې موسم څه ګټه
یقینا چې نالانی او ګټران بند وي نو اوبه پر روډو روان شي، روډونه مات کی. د دې موسم په سبب د ټیکدارانو او د وزیرانو د کور موسم برابر سی.
ګرانو اوریدونکو، دا وشا لیلا بادامی چې د موسم حال یې وړاندې کوي او اوس هم ورکی ګرګین مرچکی ته اجازه. تاسو واوري یو ښکلی سندره د خدای خوار کړي بدرو خان په غږ.
بچه والا ظالم تشی کی خوڑی دی نن وا تبلی والا نامی باز تامز ما خیال نن پا مارن اس گوڑی خوڑی لی دا اخیر زمانہ سو شد زور سو دستری مڑو نہ ٹول کوینن دمائنو چم چگیری مڑو نہ ٹول کوینن دمائنو چم چگیری اخیر زمانہ سو شد زور سو دستری مڑو نہ ٹول کوینن دمائنو چم چگیری دمائنو چم چگیری دمائنو چم چگیری.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
چودن گورما یم نا خرارا